السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده ملیحا میرزاده او مجید بابر درته د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې پر کورونو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندهی لرو خو اول د دې سات خبرونه له مجید بابر اورو
مشی رمبے د مشال خبر مسر ٹکی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بان خیبر قبائلی سیمی تزی د ہلمند والی د طالبان الفاظ د مساکلہ ولسوالۂ د پبش پڑتو گد نیول خبر رت کڑی د امریکہ ولسمشر باراک اوباما د جرمنی چانسلر اینجلا مرکل د یوکرائن پر مسئلہ ٹیلیفونی خبری کڑی اوست مشال له خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی سیمینار پارلیماني غړي حاجی شاجی ګل مشال لري ته ویل دي چې نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي. ولسمشر په دې دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سړک د پرانیستې سره سره د یو شمېر ترقیاتي پروژو او د کډوالو لپاره د ځینو مراتبو اعلان هم کوي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې ولسمشر تر په دې سفر کې د خیبر پښتونخوا گورنر هم ملوي او یو اقامي جرګې ته به وینا هم کوي. د راپورونو تر مخه د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرل ہدایت اللہ با ولسمشر تاپ خیبر ایجنسی کی دو سوال پر زد روان و عملیاتو پاڑا بریفنگ ہم ورکوی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمه په دوره ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د سانګي ایس پی آر د ویان مطابق ارمی چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. د روانې میاشتې په شلمنه نیټه په شوال کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد مکنی کاروایي شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې د مساکلات ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړو مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې مساکله ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا اوس حاضر د موږ قطاتل ته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ درلود او قماندانۍ دي امنیه نغوله خپل نشینی شوی ولی دا سیدا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
مساکله ولسوالۍ د سور دراهي سید حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال لیډیو افغان څنګه ته په یوه لیګلی بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړې کې وژلي دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیردی محمدوف له 2003 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني چانسلر انجلا مرکل سره په دې ورستو کې د یوکرائن په ختیځ کې د شور د زیاتېدو په هکله په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکرائن له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم په کار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه رات په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هرسی وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه کولو سره د سیمی پر هیوادونو بار کم کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوه خبریالانو ډزې وشوې او وبجل شول. د ډبلیو ډی بی جی تلویزیون وویل الیسن پرکار او ادم وارد د چهارشنبې په سهار هغه وخت وویشتل شول چې د بیډفورډ کاونټي په سیمه کې یې په ژوندۍ بڼه مرکه کوله. هغه ښځه چې مرکه ورسره کېده زخمي شوې او په روغتون کې بستر ده. مشکوک قاتل د ویسټر فلانګان په نوم د دغه ټلویزیون پخوانی کارکوونکی پیژندل شوی چې ګمان کېږي د حملې په اړه یې ټولنیزو رسنو ته ویډیوي تصویرونه استولي ولیدي. د وروسته په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په ده پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تارکیني وطن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل لږ دي 1400 تنه همداراز تېر وخت له دې بیړې څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په دې کښتۍ کې 900 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینی د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړه شوي دي. د روس د ایوان بالا یو پارلماني غړي غوښتنه وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شي. د وفاقي کونسل د بهرنیو چارو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د ارایي حکومتي خبري اجانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به د امریکا د هغه څه په خاطر بدل واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا ماتریانیکا پلان شوي سفر ته محدوده ویزه ورکړې ده. د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له وسلوالو پاکې کړي دي. د کوردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پشمرګا ځواکونو تېر ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتر کې د دوکوک په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 15 وسلوال او د پشمرګا ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د 2013 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخته پشمرګا ځواکونه له داعش سره په جګړه دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ روبای زموږ همکار سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاونډ په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حل مولا سراج ظهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ پر ګاډي په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوې دي. د قبایلی سیمو اوسیدونکي په فاټا کې د سیویلین عدالتونو د جوړولو د اعلان په حق له سوای
نو د دې سره تاسو اړین راځي بیا به مې پیې دا جوړیشن لپاره به پیې به راځي کنه د جګ په ځای باندې حساب مو ګټ نشته دی.
د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د اوسنی بڼې په اړه د عوامي نشه پاټې د ولی ګون مشر بیگم نسیم ولی خان سره خبرې لرو.
دی صبح سره کله دی اتی نه دي په کار چین له دي چې دا څو چې دا سه لا جوړ کی چې غیر د ټول پاکستان ته سه دی یو لا جوړ کی.
په شوکه در حلیمزو سیمه کې په نشي د یو شمېر کسانو د مخته کېدو پر ضد یې په سیمه کې د هلو ځلو په اړه رپورټ لرو.
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه وه اوس وپات شوې ده. هم د دې نشې د لاسه وپات شو. د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسېدلې ده.
19 پروګرام تاندې هلې کې د ډاکټر لبنا حسن سره خبرې لرو.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا او ماشوم مخی او مور مخی او خپل خپلوان هم خوشحاله نو بس هغه ټول ستومانی او سختی د بنده د وجود نه وي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یو گاڑی شوې د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یو پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شو. تفصیل له هارون بادشاہ اورو.
د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یو ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوي مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانی میاش پر 13 نیټه د جنوبی وزیرستان په سیمو چکملی او تیارزه کې پر امنیتی ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یو هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبی وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
تاسو مشال ریډیو اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، د دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام نه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي په اوس کولی شي د پخوا په پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نوي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمهواري ورپه غاړه وي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
اپیل وکړي کمشنر نه بیا آخري اپیل فورم فاټا ټریبیونل ته کی دای چې د انتظامی افراد نه هغه چې کوم د خپل انډیپندنت ډیسیژن د قبایلو د رسم او رواج مطابق او د سیار د پروسیجر مطابق چې کوم د فیصله کوي دا چې سونه به لیست کیږي نه او په توجه سره به فیصله کیږي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې کوم دي دا جدوجہد وکړ چې یار انت په پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، خو دا جوډیشل سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل بلاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزي انصاف ملال شي. نو هغه باندې تیر دوه کال را په کار کېدل او په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پختونخوا جاری کړل دا کورایل د زیاتې پرشیت کړل ځکه چې پولیټیکل تما په بلاس نه خلکو نه کو
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو لا جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي او پتوندې به انصاف ته لاسرسی ولرل شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ جنسې د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین راځي د دې نه موږ مطمئن نیو بیا هم د ای پی به کنه گورنر هاوس نه د جوسکی یو بیر پاره چې د رالیږي نو د حساب مو مز نشته دي څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لپاره کړی شي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د سلو په نظام کې سرنګ بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري
دا ټول پروسس باندې اختیار باندې کیږي دا جرګه سیستم واه په هر رقم لکه چې مخکې په سند پولیټیکل چلاون هو به هو هغه پروسس باندې او صرف بدا سی چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند سړی به کینی صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول او د پولیټیکل د لاسه ووتل او دوی ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک به دلته راشي. نو دا عدالتي نظام یو سپیشالیس اکسپیار چې کوم مس یوز کیږي د دغه روح سم به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلې چې لا قبلې د دغو سیمو ولس د فوري انصاف د نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي رادارې د اوسنې بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسېدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته رسېږي، خو یادې ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریځ لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې په سند صوبه کې جوړېږي. د چین پاکستان اقتصادي رادارې د پیل او پاړه د موجوده اختلافاتو پاړه احمد شاه اعظمي دا رپورټ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 640 بلین ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسېدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو خو د سړک لاره چې موټروی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وایو، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي، پنځم شعر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي، اب یاد دیارلس کړی دي، چې پاکې مایا ګیس هم اچول دي، پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچول دي، پاکې اسپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچول دي.
په دا وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې اړه ټولګوندیزه غونډه هم وربلل شوې وه تر څو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. په دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه شوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا ګستیز نشته لیدې د پاک چاینا کوریډور زو ولی چې د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیايو دې ته دوی تقریبا 90 ارب روپیې اسکی دي د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټروې ده او بیا 80 ارب روپیې ریلوی ته اسکی دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټروې ته نه څلور لاین ایوي ته ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نشته. دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نشته.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پراته نورې پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول غبرګون شي، عثمان کاکړ په ځواب کې وایي:
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو، د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی او زموږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پاتوی لخوا هم د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټه بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي سور دې کاریډور باندې ریلوی ستا کنستا، موټروی ستا کنستا، انرژي پروژکټ ستا کنستا، صنعتي زون ستا کنستا. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاتیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل به تیاری.
بلخو امریکایي ویپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یو تازه خبرې سوي مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمیر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10 کیلومتره اوږده لارې چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
داو احمد چازمی د عوامي نشر پټه ولی ګنمشا د خان عبدالولی خان کونډه میرمن نسیم ولی خان مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي په کار ده چې د کاشغر نه تر کوادر لارې د چین د پاکستان وړې صوبې او په خصوصي توګه پښتونخوا د پرمختګ په کارونو کې هیر نکړي او پنجاب د پاکستان په وړو صوبو باندې نه مسلطوي. د مشال ریډیو خبريال خالد خان ورسره خبرې کړې دي.
موقف کو بال بیان چمکین فل میٹنگ لوگ والوں چرے کے زمن شاید سونا دا سونا تاوان دے نو اگر خلق سے پاٹے کی پدی پوگی گی اگر خلق میں پہ بیا ڈیرا تبصر اکری سی اس دور پوئے گا چھ دا کوریڈور چھ دے دا چین نیک نیتیم کی دی شیو خوشحالی ہے خبر ہے سوکراشی اور پا پاکستان کے سر عملی کار کی دا منصوبہ اوی خپل ذات طریقہ باندھ جوڑی چھ زمنگم پک خیری دا پنجابم پک خیری دا سندم پک خیری دا بلوچستانم پک خیری
او دی اس دا ہوئی چھ کم پخوانی لار ہوا چھ دا زرداری وقتو کی یا مخ کی راشی و دا روڈ ہے لاہور تک دا لاہور نہ اس پتہ کے تیری گی نو دا دی صبح سرا
خواری درو صبح آبادی یو پنجاب نہ کمل یو پنجاب چیتا اگٹ نتا پاکستان اگٹ پکار چین لدی چیدا سو چکی پاکستان پدی سنورو قومیتونو پسلورو صبح تقسیم دے پکا دی سے ترقی اور کئی دے ملک لا حقیقی طور پکا دی سے دس لاکھ جوڑے کی چھ غیر دے ٹول پاکستان سب سے دی یو لاکھ جوڑے کی یہ آج پنجاب خود تعالیٰ بچائی ور کرے روز دنیا خلق والے دا کئی چھ پنجاب راخی روز منٹول پسری مسلط کئی
تاسو د بیگم نسیم علی خان سره خبرې واوریدلې. د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له دفتر څخه پرون د چهارشنبې په ورځ تر بیا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله و چې د کډوالۍ ستړي ژوندې پای ته ورسید. خدای نور ناصر پر رپورت لري.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یې په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډېر ارمان دی او سخت خوشاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانی کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانی کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ د هغه چې خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن
که هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو ان ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو ور ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوی چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو ان ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لک زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په شاه قدر کې په تیرو څو کلونو کې د پوډرو د نشې له وجې یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د شاه قدر علیمزو په سیمه کې د نشې سامان خرڅونکو پر ضد جوړ د تنظیم یو مشر رابط خان وایي چې په سیمه کې په هر کور کې د نشو نه لږ تر لږه یو تن ضرور مړ شوی دی. دی وایي چې هغوی خو په خپل ډول د نشې توکیو خرڅونکو پر ضد ګامونه اخلي، خو پکار ده چې حکومتي ادارې هم ورسره مرستې وکړي. بلخوا په سیمه کې پولیس وایي چې د نشې سامان خرڅونکي یو شمېر کسان یې نیولي دي او په سیمه کې د نشې خلاف کار روان دی. تفصیل د شانواز سرگزی پر رپورٹ کې اورو.
په دغه نشه توکو کې پوډر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشه مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشه موادو په ضد د سیمه ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل:
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس وپات شوی دی، هم د دې نشه د لاسه وپات شو. داسې بل د غرور ابراهیم نامه و هغه هم د دې نشه د لاسه وپات شو. داسې بل دغه مشر رور مسافر نامه و هغه هم د دې نشه د لاسه وپات. دو 2005 پوره د دې تعداد 72 مړو، اوس د دې تعداد 3 کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې، نه هغه وویل:
قانون کې کم نه او نه مشوره وته چې هغه دلته په دې علاقې کې عروج حاصل کړ چې هغه کوي آیسا. د نن ورځې پوره د آیس خلاف دې انتظامی په هیڅ قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې دغه پوډریانو په کورونو کې ډیر لوی غم دی او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میڈیکل کیمپ ہم وہ لگاؤ درے میں اجتماع کا کیمپ چلو لے دے او 110 مریضان بما مطلب دا دے داخلہ ول پیاو دا غبانے او اغیلہ با 12 ورځ ما علاج وکو او ما 950 کسانو لپا اغه وخت کې علاج کړو.
لدی ورستو میں د شوقدر حلیم زو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې.
پدی میاش کی ما تقریبا شپږو کسانو نیول منشیات پروش آیس پس کوشش شروع دے منګه هجوم کې د آیس پخپل پی جنم نلا پوډریان خو پکې پوډرس کی چې ته پونه مونې را پیدا کړیو پوډوس کې هغه خو غلوم راز غلوم.
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشي په کوم کوم لارو راځي، نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړې، چک پوسټونه مو ته کړې، خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه پټو لارې نورې لارې فرجه. ان شاء الله موږ به 80% 85% کار وکړو. دې کې اوس کسان نن گرفتار شوي هغه په حوالات کې دي، درې څلور کسان چې دا جیل ته تللي دي.
د سیبولس لګیا دي چې د نشي توکو خرڅونکو په ضد ګام پورته کړي، خو وايي حکومت دی باید د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
ل یونائیټیډ نیشن پاپولیشن فنڈ یا یو این ایف پی اے سره چې د ملګرو ملتونو اداره ده کارکونکي ډاکټران وایي چې د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغې علاج د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنې څنګه کیږي، په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې ده.
فیسٹولا چھ دی دب د تشو میچازو یا د ڈکو میچازو چھ کم کنٹرول وی اغا زنانا ختم شی داغی وجہ جائی چھ کل زنانا معشوم کی گی او اغی کل پا گیڈا ماندی وی او داغی صحیح نگداش نکی گی دا اغی دا وجہ اغا معشوم ڈیلیوری چھ وی اغا پرولانگ لیبر تلار شی پرولانگ لیبر مونگ اغی تو وجہ اغا لیٹ شی نو اغی دا وجہ اغا معشوم چھ دی نو اغا دا زنانا پا خیٹا کی دن اغا مرم شی چھ کل پیدا کی گی او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکانه وی یا د ډکو میچازو پوکانه نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سه نه خوچون کې پخپل مرشه وی او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولې نو لک په زور تر اوبا سه لیکيږي نو اچ روبا سه نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکانه سوریشی چې اسوریشی نو د دوی دینه دا کنټرول ختم شي یان کې چې دوی د سسکی سخري هغه تیزي
نو د دې بیا سر طریقې کې دي چې
د دې علاج چې دې صرف اور صرف آپریشن دے آگے دا پاردا جی دا پروجیکٹ پا پورا پاکستان کے روان دے زوت دا ویلشم چیر دوی دی بدارک راشی دا پیخور چٹول نے لوی کم اسپتال دے ایل آر ایچ چوت جرنیلی اسپتال ام وی چکم و سرے اٹینڈنٹ وی کو اغے رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا اغ او دا دے مریض د دې د خوراک سکاک ټیک شو 200 روپے مونږ د دې لپاره ډې ورکو دا زموږ ته د یو ان ایف پی ار طرف یو فند ملاويږي. د دې چې سم میډیسن وی هغه مونږ ورکو ډاکټر تنویر شفقت هغه د دې سرجری کوي او دا کم از کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاشت پورې دلته کیږي دا مریض.
ډاکټر صاحب دا راته وایي چې پېښور هسپتال نه زیاتره مریضان چې د افغانستان نه راځي نو کچې تاسو د افغانستان مدیر راشي تاسو هغه له عم مفت علاج کوي؟
مونږ له افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پېښور کې د کمزوي وی یا د پوره د کی پی کے کې د کمزوي وی یا پوره پاکستان نه چې چرته نه راغلي مونږ دا نه وایو چې دا د بل ځای مریض دی مونږ وایو چې دا زمونږ مریض دی مونږ ځان سره داخل کو او دا غوچ بیا سب پروسیجر وی هغه مونږ چلو
کچره دی ټیم کې زمونږ بازي اوریدونکو تاسو اوري او غي غواړي د یو مریض وی او غي راتل غواړي نو څه طریقې کار دی
چې راشي نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپږ ورځې او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کم یو او پی ڈی کم لګاینی والے وی اغوی دی وګوري نو اغوی دی ډایرکټ ریفر کی چیرته دا ډاکټر تنویر پیشنټ ته یا اغوی دی ماته ریفر کی یا سرته چیرته ځان سره انرولمنټ وکا نو دغه طریقې کار دی او کو بیا موږ غی نو زبخ خپل نمبر ورکم د سیم مریضان د پاره چې زما نمبر دی 03469166458.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لن خبرونه له مجید بابر اور.
د پاکستاني ولسمشر له دفتره جاری شوی خبر پاڼه وایي چې ولسمشر ممنون حسین دا مهال د خیبر کبیلې سیمې په دوره دی او لږه شېبه مخکې د پېښور تورخم سړک پرانیسته وکړه. د پرانیست دستوري د وینا پر مهال ولسمشر ویل چې د دې سړک جوړېدو دا پیغام ورکوي چې تر هغه وروسته ماتې خوړلې او قبایلې ولس او د پاکستان پوځ بریالی شوی. ممنون حسین وویل چې د دې سړک د جوړېدو له امله به افغان ولس ته هم ډېره ګټه ورسي. پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوز مطبوعاتو د څنګه ایس پی آر د ویان مطابق آرمی چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسوالو پر ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. د هلمند والی وایي چې د مساکله د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسوالو نیولې وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې مساکله ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیر دی محمد اوف سره د هغه مرستې اعلان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني چانسلر انجلا مرکل سره په دې ورستو کې د یوکرین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو په هکله په ټلیفون خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ریاست کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډډې وشوې او ووژل شول. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي دي. ټیټ د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1400 تنه همداراز تېر ورځ له دې بیړې څخه ژوندي راوستل. وروسته یوه نه بالا یو پارلماني غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستې اعلان دی د ماسکو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورونو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او وېرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکارۍ او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمې راغلي دي. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغه عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرسته کوي خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعده کړی دی نو هغه دی پوره کړی. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی، نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسېدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری اجنس لیکي په پاکستان کې د ټاکس کلچر د نش برابر دي چې رواجې د دغه هواد اقتصاد په بهرنو مالی مرستو زیاته تکیه لري. بل خو واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
ای پی خبری اجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټاکس نظام له وجې په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټاکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% وو چې دا د سرمایه کار زړه کوي چې دغلته خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو څو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري او بیا د ټکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټکسونو د نور کولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیايي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 1000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنایت د تشدد تماشا کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کېږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس او مصر ولسمشران له ترګری سره په مبارزې دواړه خیزواړي کو د شام پر شخړو خبرې وکړي. دواړه ولسمشران تیر ورځ په ماسکو کې تر غونډې وروسته خبرې اعلان ته ویل د روس او مصر اړي کې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او د روابط ورس په ورس پسی ښه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ احمد شیبر دروروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.5% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړې ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکمنستان ولسمشر د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د کابل په سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یو مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګیاسو پروژه ده او د رپورټونو له مخې د ترکمنستان چارواکي وایي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. نور جزئیات له احمد شي براور.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپل مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالي اوبدونکو لپاره خام مواد راوارد کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر ښه دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستانه واردوي. د دواړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډېږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د نن په تاندې هیله خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو ګاینیکولوژیست ډاکټر ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینیکولوژیست پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم خي او مور هم خي او خپل خپلوان هم خوشحاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت د هنرمندې رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الوداع نه، الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغه خوځو ډاکټرانو کې راځي چې ډیره پوهه لري. هغه یو غاینی ډاکټر ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وایي اوس د پخوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د خوځو ډاکټرانو شمیره زیاتیږي او له دغې سره سره د کبایلي سیمونه هم جنکۍ دغه پیشې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډیر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې خځې ګاینی طرف ته هم ګاینیکالوجسټ هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکټران چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکټران خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه مې پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکټرانو اوس کافی د فیمیل ډاکټرانو دغه ډېر دی، لکه پروډکشن یې ډېر دی، جوړېږي ډېرې او نور اسپیشلټیز ته روان دي. سرجنانې اوس فیمیل سرجنان شته زمونږ، نور اسپیشلټیز ته زمونږ ښځې ډاکټرانې هم دي، صرف ګاینی آف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کمی دي، پرابلم دا دی چې کومو ځایونو کې ښځې ډاکټرانې پکارې دي هغه ځایونو ته ډاکټرانې د هغه ځای ښځې دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی، لکه کوهستان شو یا زمونږ ٹرائبل ایریاز شو، دې ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهر دا بیا د ښځو تعلیم دغې نه کم دی، او بیا د ښځو کالجونه او راتلل هغوی بیا هغه ځایونو ته چې د بل ځای دي نه وي هغه بیا هغه ځایونو کې کار نه کوي. نو دا یو ډېر مسله ده چې کوم ځایونو کې چې ښځو ډاکټرانې په کار نه دي، نو دا نه ده چې کمی دي، تو هغه زیات تر په خبر کې مردان کې دی لوی لوی شهرونو کې، او یا بیا لاړ شي دبئی مبئی ته یا ولایت امریکې ته لاړ شي. نو دا یو شی دی چې هغه زیات تر پاکستان کې دی، خو خیبر پښتونخوا کې دا نور دغه نه سبونه لږ زیات دی.
دا چې جنکۍ د ډاکټرۍ د ډیګرۍ اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي او د کالجونو نه د فارغو شوو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیاته وي، ولې په روغتونونو کې هغه همره ډاکټران بیا نه لیدل کیږي؟ ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي،
زما په خیال زه چې څنګه پوهېږم، نو ضروری نه ده چې هر جنۍ چې کومه ډاکټر شي چې هغه د سپیشلایزیشن وکړي، یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی کو هغه یو ډاکټر په پوهېږي او د هغې پریکټس کوي، لکه چې پریونټیو میډیسن وایي چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهېږي، نو هغه شی ضایع نه کو. واده شي یو جینۍ او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي، بیا هم د نورو ښځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور وي، خاندان کې ما خبره کولی شي، دوستانو سره هم دغه کولی شي. نو دا څه ویل چې لکه ویسټ دی، ویسټ خو زما په نظر کې لکه دا نه دي چې زه به ته ویسټ ویم، چې یاره الکان خو دی وکړه، الکان هم ډېر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سروس کې نه وځي. زمونږ د کلاس یو ډېر شو نه زیات الکان په یو کلاس نه سیول سروس اگزام ته کېناستلو، څوک انکم ټیکس ته لاړل، څوک چیرته لاړل، نو هغوی ته ویسټ خو بنه وایې که نه، ډاکټرې سیټ خو ویسټ کړه، خو بیا څه بل څه موقع نه کې ولګي. نو زما خیال نه دی چې دا لویه خبره ده، او بالکل ښځو ډاکټران ځکه چې جنکۍ زیات سبق وایي، زه خو دام ویم چې جنکۍ زیاتې ذهني، نو هغوی زیاتې جنکۍ اوس میډیکل کالجونو کې راځي ځکه چې اوپن میرټ شو
دا. ډاکټر لبنا وایي کله چې هم یو ماشوم پیدا شي هغه وخت دوی لپاره ډېر د خوشحالۍ وي. دا چې د یو ډاکټر کار څومره اهمیت لري، ډاکټر لبنا حسن وایي،
تو خدا به مخل کوئی کنه چې ګاینی او دا سپیشلټی ګرانه ده، بالکل ګرانه ده، تو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم ښه او مور هم ښه او خپل خپلوان هم خوشحاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي. نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوندي کیږو د خوشحالۍ یو وسیله. دا نن سبا چې وایي ډپریشن دی، دا دی واغ دی،
مونږ سره هغه موقع نه راځي چې مونږ منفی سوچ وکړو، ځکه چې روزانه او ټیکته کله نه کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي، نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته. خو زیاتر دغه ښیي او کم ښیي چې ماشوم هم ښیي مور هم ښیي، او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه، چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبي نه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي. خو عام و خاص چې مور او بچي ښیي، نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه.
ډاکټر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي. د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي.
بالکل جی، تش پښتانه نه، زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیاتر چپوريږي، نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته، او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دوی دا سرنجونه او دا سیزونه استعمالوي، نو زیات چې ټولو نه زیات د ایډز کم جمګټه ده، کم مریضان دي، هغه د دې ګروپ نه دي. بیا بعضې داسې مریضان وو چې هغې مریضان وو او پته وته نه وه، او تللي دي بیا دوبۍ او قطر او دې ځایونو ته. هلته کال کې دو ځلا د هر مزدور د هر بنده هغه ټیسټ کوي، یونیورسل ټیسټینګ دی. نو هغه چې پته به ولګېدا، نو دوی به بیا حکومت ته ال نه وې چې دې بنده ایډز دی موږ یې ځکه واپس رالیږو، دوی به هغه واپس راولي. نو هغه چې وکلي ته لاړ، نو بیا ښځه او نور بچي وشو، هغه به انفیکټ شو. داسې پولیسفیملي په هغه مخکني ورځو کې دغه شوي دي. بیا هغې نه پس مونږ ایرپورټونو باندې زیات دغه وکړه چې څوک راشي، او حکومتونو سره دا معاهده وشوه چې په تاسو څوک ریپورټ کوي او واپس ملک ته لېږي د ایډز په وجه، نو بیا پکار دی چې حکومت انفارم کړي. نو لکه پاکستان کې شکر دی الحمدلله، دا یو شی دی چې لکه اوس انډیا کې چسانه دی، هغه پاکستان کې دانه نه دی. زمونږ اوس هم انډر کنټرول دی، خو زمونږ هپاتایټس بی او سی اوس یو بالکل یو وبا ته جوړه ده. د هغې متعلق مونږ لګیا یو، ځکه چې هپاتایټس بی خو د مور نه بیا بچي ته لګېدی شي او څه نشتې، نو هغه یو فوکس اوس مونږ شروع کړی دی.
د ډاکټر لبنا حسن نمو د اهم پختل چې د یو ډاکټر او بیا د یوې ښځې ډاکټرې ژوند ډېر مصروفه وي، نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپلې کورنۍ لا وخت ورکوي؟
زما مخکې خو دا دغه دی، زما خدای ایمان دی، زما خپل لورم ډاکټر دی، اسپیشلیست دی، اوس زما خدای ایمان دی چې ته کوم کار وکې، خو هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه هیډ ډریسری کو لویری، خو چې ته د زړه د مینې نه کې نو بنده نه ستوري کېږي او نه ورسره د ټایم کمی کېږي. نو دا چې بالکل هغه چې یو هاف ټو یو دایره بنده جوړول پکار دی، او لائن بنده وکړي چېرته دا نه زه کوالیشن د دې نه زیات بدل کوم، خو بیا د پیسو د ایرسا یا نور څه وجي چې دا پریکټیشن هم کوي او د حکومت هم وي او دا هم وي او بچي هم راوړي، نو بیا ظاهره ده ګران یې، بالکل ګران یې. ما خو څلور بچي پکې لوی کړي دي، سپیشلایزیشن مې هم کړی دی، خو بیا کم موده کې چې زما بچي واړو او کوم موده کې چې ما د حکومت نوکری کوله، نو بیا ما هغه وخت کې پرایویټ پریکټس نه کوم. نو دا چې تنګېږي علي چې د سهار نه تر ماسپښینه پورې او ټول شپه کار کوي، نو بیا خو خوب تنګېږي. خو بنده چې پکې خپل ژوند منظمه کړي، د ښځو لپاره بهترین فیلډ دی، او چې د خاوند او د خواښې او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوپریشن وي، ما سره خو ډېر زیات خپل خواښ یم، خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی، مالی سپورټ را کړی دی. نو دا کو بنده ته میسر شي، نو بیا خو ډېر زیات کار ته ډېر ښه جوړ دی، بنده ښه بیزی مې سیٹسفاید وم.
او اوس هم یو بل رپورټ،
یو انګلیش، یو فرام انګلیش، آی انډین فرام دی پنجاب.
ویسے مجھے ہندی بھی آتی.
I'm Janu English.
دا د هند فلمی صنعت هنرمند رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه یې په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو. ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ، بلکې رانی ته هم په هندوستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کیریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول، بلکې هغه تپری ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېدا او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना.
चलते دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنې رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میداغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کروگے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تر لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ਸਾਰਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਜੁੜੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ ਖਬਰ ਸਮਝੇ
جوڑ کا بخوب کے توری